السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې روسیه منلې چې د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه به ځنډوي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملګرو ملتونو له هغې څیړنې خبر شي چې د میانمار د پوځي جنرالانو د محاکمې غوښتنه پکې شوې. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: کابل او مسکو دواړو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو نړیواله غونډه ځنډېدلې ده. د بادغیس ولایت له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلیناو ته کډه شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکوي چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. بشپړ خبرونه: افغانستان او روسیې دواړو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو نړیواله غونډه ځنډېدلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون د افغانستان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
تیم های هر دو کشور هم در خصوص چگونگی نشست و هم زمان برگزارش مشترک فعلا کار شروع
د دوړو هیوادونو ټیمونو په دې اړه چې دا غونډه به کله او په څه ډول جوړیږي ګډ کار پیل کړی او مشري به هم افغانستان او روسیه په ګډه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په پرونیو خبرو کې په اصولو کې د مسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. د غونډې ته چې د سپتمبر په 14 نیټه په پام کې وه، د افغانستان او امریکا په ګډون 12 هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه او طالبانو هم خپل ګډون پکې تایید کړی و. خو کابل او واشنگټن تیرونه اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې وروسته راځي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 18,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلیناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې په قلیناو کې د محل پاتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې سیند لري کډه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون آیرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې په 29 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې په بلفاست ښار کې وشوه، پچا آیرلند وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 228 منډې جوړې کړې. ګلبدین نایب 46 او حشمت الله شهیدی 45 منډې وکړې. په مقابل کې د آیرلند ټول لوبغاړي په 90 اوور کې د 198 منډو په جوړولو سره آوټ شول. افغانستان او آیرلند به په دې لړۍ کې درې ورځنۍ لوبې کوي چې دوهمه به یې د اګست په 29 او وروستۍ د اګست په 31 وشي. له دې ورځنیو لوبو مخکې افغانستان له آیرلند څخه د 3 اووریزو لوبو لړۍ هم ګټلې وه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وای اردن د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدی همدار از وویل هیوادی سوریه ته خپل خوخه د کډوالو د بیرته ستنیدو ملاتړ کوي. اټکل کیږي چې په اردن کې بعد د سوریه 1,300,000 کډوال دیروي. د اردن چارواکي وای چې باندې 10 میلیارد ډالر د سوریایي کډوالو د قربتوب پر چارو لګولې دي. له ترکیه وروسته اردن خپل خوره کې ډیر سوریایي کډوال منلي. د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپل دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نه شي کولی. ایمانویل مکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. مکرون وویل دای به په څو راتلونکو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه دا هم وویل چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیه شامله وي او ژمنه یې وکړه چې له ماسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شعار چې لمړی امریکا په خپل اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به په یو استراري حالت کې لاسنیوي وکړي. او امریکایي مخکښ سناتور جان مکین چې د شنبه په ورځ د مغزي سرطان په ناروغۍ د یو اتیا کلونو په عمر وفات شو په خپل وصیت کې هیله ښودلې چې امریکایان به په خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. سناتور مکین په دې وصیت لیک کې چې د هغه د ولسمشرۍ د کمپاین مسؤول او ویان ریک دیویس پرون په فونکس کې په یو خبري کانفرنس کې ولوسته، له خپل هیواد سره د ژورې مینې د څرګندونو ترڅنګ ویلي دي د ته د ویاړ ځای و چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او هڅه یې کړې چې هغه د زړه له اخلاصه وکړي. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب وکړ او ډیر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی. زموږ راګل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره جوړیدونکې غونډه د افغانستان او روسیې په خواخه وځنډیده. د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخونه نیسي. عبدالله دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د سیاسي ګوندونو اجماع ویلي که د انتخاباتو چارواکي د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخ اعتراضونه به وکړي.
که چیرته د ساکونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بی اعتنایي وکړي نو د سیاسي ګوندونو اجماع به په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ساکونو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
یوې سویډنۍ خبریالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د قاچاقبرانو د یوې شبکې په توګه یې خلک له افغانستان څخه سویډن ته بول. له دې خبریالو سره مو مرکه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په لټونکو د روهینګیا مسلمانانو د ګڼې وژنې په قضیه کې د میانمار د پوځي جنرالانو د محاکمې غوښتنه کړې. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري او پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. روسیه تایید کړی ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه ځنډیدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان څو ساعت مخکې د افغانستان جمهوري ریاست ویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډیدو په اړه موافقې ته رسیدلې. روسیه مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په 14مه به د یوې غونډې کوربه وي چې طالبان به هم برخه پکې لري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیه او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډیدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
درې صحبت تصمیم گرفته شو کې
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې د موسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته ماسره وي. د دواړو هیوادونو ګډ ټیمونه به د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د دغې غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په اصولو کې د موسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره دی او واحد دریځ د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د موسکو د غونډې د ځنډیدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د موسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون 12 هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه ومنلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره دا ډول خبرو ته تیاری ښودلې، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله ووري. یوې سویډنې خبريالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزه ورکړل شوی، خو اوس تری تام دی په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویډنۍ ژورنالیست یوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي، او په دې ترڅ کې یو شمیر افغانانو ته ظاهرا له قانوني لارو د سویډن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوې جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالی بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
تا په دې ورستو کې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ چې په یو برخه کې د ځینو سویډنی چارواکو په اړه راغلی چې د ویزو ورکولو په برخه کې په خپل وظیفه کې د غفلت له کبله له دندې ګوښه شوی. د دغې قضیې وضعیت څنګه دی؟ څومره چارواکي له دندو ګوښه شوی دي او څومره کسان په رسمي توګه تورن شوی دي؟
دوه کسان په دوه جلا سفارتونو کې له دندو ګوښه شوی دي. اوس مهال په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې یوازې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي، او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډیرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله همدی د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته سوه او تر چارواکو ورسېده؟
په
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یو کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده شوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یو کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یو ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق شي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دي خبر شوي.
Your report says she works with Afghan jihadi late Ahmad Shah Masood.
تر پور وای دا شته د پخوانی افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود لورور احمد ولی مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویل چې له یو کس سره په تماس کې سوی یي چې ادعا کوي د دې شتي خپلوانو دی. په دې اړه راته وایې؟
Yeah, I've had some contacts from family members to this
هو، ما د دې شزې د کورنۍ له غړو سره تماس نیولی او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نور پرېږدم او تحقیقات مې ودروم، ځکه دې دا کار نه دی کړی. خو زه غواړم له دې سره په خپله خبرې وکړم چې کیسه روښانه شي. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلوماټ چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی، او سویډنی چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې شزې سره په تماس کې و.
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې د کابل ځای ده؟
خلکو ما ته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده. د شمال ائتلاف له سیاسي کړۍ سره تړاو لرونکي ډیری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري، خو دا نوې خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي.
د سویډنۍ ژورنالیست جوهانا کارلسن مرکه مو اوریده چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه د خپل راپور جزئیات بیانول چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوې دي خو اوس تری تم دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس بیا هم ملالی بشیر سره د چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اوروي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې په سیمه کې د دغه هیواد هوایي حملې ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې پیښه کې شپږ طالب وسلوال چې ټول د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو وژل سوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې د نړیوالو قواو د خپرونې د معلوماتو له مخې د تاجکستان هوایي قوه دومره کوچنۍ او محدوده ده چې حتی جیټ الوتکې نه لري. پر دې سربیره چې د روسیې دفاع وزارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا تاجکستان د مسکو له مهمو متحدانو ګڼل کیږي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او تاجکستان پر پوله هوایي حمله روسیې کړې وي، پر هغه مذاکراتو به اغېز وکړي چې په مسکو کې د سپتمبر په 4 د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په هدف کیږي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په یو پیغام کې دا خبره رد کړې چې د تخار ولایت او تاجکستان ترمنځ پر پوله په پیښه کې د دې ډلې غړي هم وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو حضور پراخ دی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، خو تاجکستان ته په نږدې سیمو کې د دې ډلې حضور ډیر کم دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلي دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له قوله یې لیکلي چې ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش ډلې مشر د شنبه په ماخستن ووژل سو. د ورځپاڼې په وینا امریکایي او افغان ځواکونو څو میاشتې مخکې داعش ډله د ننګرهار له دیبالا ولسوالۍ څخه وایستله، خو داعش ډله د ننګرهار ولایت په لیرو پرتو سیمو کې حضور لري. وال سټریټ جورنال همداراز لیکلي چې پر څو جبهو پر جنګېدو سربیره، یعنی له امریکایي او افغان ځواکونو سره او له طالبانو سره، داعش ډله له یوې درې تر بلې درې د پټېدو په حال کې د خو غواړي له پاکستان خپل ځان پیاوړی کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې داعش ډله وروسته له دې چې مشر یې ووژل سو ډېر په بد وضعیت کې ده. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې ابو سعد ارهابي د داعش ډلې څلورم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. دی له خپلو کسانو سره یو ځای د شنبې په ماخستن د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې هدف وګرځېد. ټایمز لیکلي چې داسې انګېرل کېږي چې ارهابي چې په افغانستان کې د ابو سعد اورکزی په نوم هم پیژندل کېده، په افغانستان کې د 2000 کسیز داعش ډلې مشري کوله. د ورځپاڼې په وینا د داعش ډلې دغه مشر اصلا د پاکستان د شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمې اوسېدونکی وو. ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې په درو ځایو کې داعش ډله حضور لري، خو د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په جوزجان ولایت کې د افغانستان دولت ته د 200 داعش غړیو له تسلیمېدو وروسته د دې ډلې یو مرکز له منځه تللی دی. امریکایي چارواکي همداراز وایي چې داعش ډله د ننګرهار په ګډون په ګڼو سیمو کې ډېره کوچنۍ سوې ده، خو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دغې ډلې په افغانستان کې تر اوسه ګڼ شمېر حملې کړي او غواړي په دغه هیواد کې خپل حضور پراخ کړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ډب نشي کړی. عبدالله وایي چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل لري.
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازنۍ لار بولي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي. نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي.
تعهد کامل مایست.
هغه وای د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو، او تر هغه به ان شاء الله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نشي چې زموږ پریکړه ټکنه کړي. انتخابات تر سره کیږي، خلک برای ورکوي، او زموږ مسولیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظه پرته وي. هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو، هغه به د هیواد د ملي ګټو، امنیت او سلامتی لپاره وي. ښاغلی عبدالله هغو ملاحظاتو، باورونو او موانعو ته چې د دغه بهیر په وړاندې پرتې دي په اشارې سره د هیواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي. د ولسي جرګې له وروستي لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفترونو تړل کېدل، د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمېر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه، د انتخاباتو په وړاندې نورې ستونزې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني. دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی، د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیان پیل کړي، او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هر لار وکاروي. خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي و چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړیو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي:
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلن لپاره دغه لاریونونه ځنډولی دي، او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بی اعتنایي وکړي، نو د سیاسي ګوندونو اجماع به راتلونکي کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي، او د هیواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي: د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پریکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي، او چاته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو بهیر لستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د انتخاباتي نیټه او مهالویش ته په پام سره په دومره لاند وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او لمنطقه لري بولی. ښاغلی ایوب زاده اندېښنه ښیي او وایي: د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکېچن کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ملګرو ملتونو په لټون کې وای د میانمار پوځي جنرالان باید د ډلېزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په رخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندون کې ډلې په دې اړه د خپلو څېړنو راپور پرون خپور کړ. د دې راپور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دی نتیجې ته رسیدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړ پوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې د پلاوی د دوشنبه پورې خبر کړ، ویل شوی چې د بي توپیر او جنو پر خزو په ډلې زتوګه د ایجنسی تیریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړ توګه د کلو د سوزولو لپاره پوځي التیا هیڅ کله توجه کېدای نشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د ګمارل شوی پلاوی مشر د انډونیزیا په خوانی لوی څارنوال مارزوکی داروسمن په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوال ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کې د شي چې وزنی مهم عنصر تر رسیدګي وشي، او هغه د لوی درسي رول دی او د پرمختګي وزنی لار داده چې د هغه استعفا او لدندې لری کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 200 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي وي. په لټون کې د بي پولي خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي د پښخړو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکو پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیواله محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې وړاندې شي او کدا کار نه کیږي، باید یې وزانګړې محکمه ورته جوړه شي.
د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخه تیرونه د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په هاکر جرمونو له نړیواله محکمې سره همکاري وکړي، ځکه دا هواده غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیه وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویټو حق لري، په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړي چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشر او د نوبل د سولې د جایزې پر ګډون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشر په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار په راخینه ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوځ پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان او روسیه پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو نړیواله غونډه ځنډیدلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلیناو ته کډه شوي دي. د اوچاد راپور چې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې سیمې ته چې سین لري کډه شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون آیرلند ته په لومړۍ او ورځنۍ سیالۍ کې په 9 منډې ماتې ورکړه. د افغانستان او آیرلند په دې لړۍ کې درې او ورځنۍ لوبې په پام کې دي چې دوهمه به یې د اګست په 9 او وروستۍ د اګست په 1 وي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدي همدرز ویل هیواد یې سوریې ته په خپله